و نابهنگام از سوی خانواده و عوامل و راه‌های حل آن صحبت می‌کرد. برنامه زن و زندگی را که عفیفه ساکب آماده کرده بود به میزبانی من جاوید فیضی تقدیمتان شد. تا برنامه بعد، بدرود.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند، فاریاب او کندوز ولایتونو کې د ملي اردو او طالبانو ترمنځ سخت نښتې روانې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د نوي کال په لومړیو 15 ورځو کې 30 ملکي کسان وژل شوي او 80 تنه نور ټپیان شوي دي. او د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې پولیو یا ګزړ ناروغي لا هم یو خطرناک ناروغي ګڼل کیږي. دوستانو ستړي مشه زاج ملاندې مو د ازادي رادیو په دې ماخمنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مو هر کله کوم پر یادو مسلو سربیر نور ریپورتونه ملرو خو په لړ خبرونو کو صفی الله ستانګزی په سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي لومړنۍ موندنې ښکاره کوي چې په کندوز کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې 14 ملکیان وژل شوي. محمد حنیف اتمر چې د انتخاباتو کاندید دی وایي حکومت په لوی لاس د انتخاباتو نیټه ځنډوي او مسؤلیت هم نه مني. او نن په پاکستان کې د نقیب الله مسید د وژنې د عاملینو د محاکمې یو دور ترسره شو. یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي لومړنۍ موندنې ښکاره کوي چې په کندوز کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې 14 ملکیان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. یونما نن په یو بیان کې ویلي د جمعې شپې په دې هوایي برید کې 10 وژل شوي ماشومان دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو دغه مرستندوی ماموریت سخته اندېښنه ښکاره کړې او له چارواکو او ښکېلو خواوو یې غوښتي چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه واخلي. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاندې دبرا ریچاردسن ازادي راډیو ته په یو بیان که ویلی دوی د کندوز په عملیاتو کې د ملکانو د وژل کېدو له ادعاو خبر شوي او په اړه به ټول معتبر تورونه وڅېړي. د افغانستان دفاع وزارت او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت طالبان تورنوي چې له ملکانو د سپر په توګه استفاده کوي. محمد حنیف اتمر او انتخاباتي ډلې وایي حکومت په لوی لاس د انتخاباتو نیټه ځنډوي او مسؤلیت هم نه مني. ښاغلی اتمر چې د ولسمشرۍ ټاکنو یو کاندید دی نن له خپلو ملګرو سره یو ځای بلخ ته تللی و او دا خبرې وکړې.
یو خمیزه خدا و چې د ولسی جرګې انتخابات مو د څه مصیبت سره مخامخ او اوس د ریاست جمهوری انتخابات پر لپسې و شاته اچوي او بیا مسؤلیت هم نه نیسي.
اتمر ویل چې د جوزا غبرګولي لومړی ورهاخوا د دوی یو لومړیتوب د موقت حکومت راوړل دي. افغان ولسمشر اشرف غني چې په خپلو تیرو څرګندونو کې د موقت حکومت او نورو څرګندونو په خلاف دریځ ښکاره کړی د حمل په لومړۍ نیټه دا ټینګار هم وکړ چې د انتخاباتو ځنډ دته هم د منلو نه دی. هغه ویلي انتخابات به په وخت ترسره شي. د 1990 کال د جمهوري ریاست انتخابات د انتخاباتي مهالویش له مخې چې څو واره بدل شوی باید د میزان په شپږمه ترسره شي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د داعش د یو قمندان په شمول د دې ډلې درې کسان وژل شوي دي. د ننګرهار د والی ویان د توله خوګیاڼي نن ازادي نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې داعش ته دغه مرګ ژوبله د بی پیلوټ الوتکې په برید کې اچین ولسوالۍ کې رسول شوی.
د دې بریدونو په پایله کې د اسلام فاروقي په نوم د داعش ډلې یو قماندان چې اصلا د پنجابۍ دی له دوه نورو ملګرو سره چې وسلې او مهمات هم ورسره و دا وژل شوي دي.
خوګیاڼي په خبره د داعش ډلې دغه قماندان د ننګرهار په څو سیمو کې عملیات رهبري کول. نن په پاکستان کې د نقیب الله مسید د وژنې د عاملینو د محاکمې یو دور ترسره شو. د کراچۍ د ترهګرۍ ضد یوې محکمې د نقیب الله مسید د وژنې په قضیه کې رسمن د پولیسو پخوانی مشر راو انور او ځینې نور کسان تورن وپیژندل. راو انور پر هغه له لګېدلي توره انکار کړی. د هغه د محاکمې بل دور به د اپریل په 11 وي. د جنوبي وزیرستان 8 کلن ځوان نقیب مسید د 2013 کال د جنوري په 14 له درېو نورو کسانو سره په کراچۍ کې په یوه جعلي پولیس نښته کې وژل شوی و. د نقیب وژنې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د لسګونه زره غړیو د پراخو مظاهرو لامل شو او په دې ترڅ کې مظاهره چیانو د نورو وژل شویو او ورکو پښتنو پښتنه وکړه. په پاکستان کې د یکشنبه په ورځ د دوو هندو نجونو د تښتونی او اسلام دین ته د هغوی د وراړولو ادعا د دوو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او هند ترمنځ تازه کړکېچ رامنځته کړی دی. نن ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې د دغو نجونو د تښتونی او د هغوی د دین د بدلولو په قضیه کې شکمن ښکیل کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون ویلي و صدر اعظم عمران خان د سند حکومت ته امر کړی چې د دې پیښې په اړه جدي پلټنه وکړي. پاکستاني پولیسو ویلي د دغو هندو نجونو والدینو د خپلو لورګانو د ورکېدو شکایت ورسره ثبت کړی و. اخو د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج په یو ټویټ کې په اسلام آباد کې له خپل عالي کمشنر غوښتي چې د یادې پیښې او ادعا په اړه راپور ورکړي. په پاکستان او په ځانګړې توګه سند کې تر دې وړاندې هم د کمعمرۍ ودونو او په زور د مذهب بدلولو پیښې رپورټ شوي. هندوان هم له مسلمانانو سره په زیاتی تورن شوی دی. په 2002 کال کې په ګجرات کې د افراطي مذهبیانو لخوا د زرتنو مسلمانانو وژنه د دغه زیاتی زور زیاتی یو لوی بیلګه بلل کیږي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو امریکا ته خپل سفر لنډ کړ. دا ورسره له هغه چې تل ابیب ته نږدې په راکټي حمله کې او کسان ټپیان شول. بنیامین نتنیاهو امریکا ته تللی او ویلي دی چې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره تر لیدنې وروسته اسرائیل ته ورګرځي. اسرائیلي چارواکو ویلي د غزې تړانګې لوري نن د اوګده واټن وشتون کې توغندي په مرکزی اسرائیل کې هستوګن کورونه وشتل او و کسانی ټپیان کړل.
دوستانو له صفی الله ستانګزی مو خبرونه واوریدل. تاسو زموږ غږ لاسادي راډیو نه اوریدئ. زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت وای په هلمند، فاریاب او کندوز ولایتونو کې د ملي اردو او طالبانو ترمنځ سخت نښتې روانې دي. دا وروستیو امنیتي پیښو په اړه په رپورټ سربیره دا اوري چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د نوي کال په لومړیو 15 ورځو کې په افغانستان کې 30 ملکیان وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. د کونړ له چپې درې به درته په یو رپورټ کې در واورو چې دغلته د څلورمې ورځې دپاره هم د داعش وسلوالو او طالبانو ترمنځ جنګ او کړکیچ روان دی. دا روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې پولیو یا ګوزن ناروغي لا هم یو خطرناک ناروغي ده. په دې اړه له ډاکټر وحید معیار سره مرکه لرو. که وختو ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د هند او پاکستان ترمنځ د دوه هندو خویندو د تښتولو او اسلام ته د هغوی د اړولو د ادعا پر سر نوې لانجه راپورته شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند، فاریاب او کندوز ولایتونو کې د ملي اردو او طالبانو ترمنځ سخت نښتې روانې دي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد زبیر عارف ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د فاریاب، بادغیس، کندوز یو شمېر سیمې او د هلمند سنګین او نادلي ولسوالۍ د مخالفینو له ګواښونو سره مخ دي. ښاغلی عارف وایي چې د هلمند پنختو کې لسګونه امنیتي سرتیري وژل شوي خو زیات شمېر مخالفینو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. په همدې حال کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې که دغه وضعیت دوام وکړي نو روان کال به هم د تیر کال په څیر له جګړو او خونړیوي. اکرام الله اکرام تفصیل راکړي.
د نوي کال له پیل سره سم افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د جګړې نوی فصل ازمایي خو دغه پیل د کال په لومړیو ورځو کې له مرګ ژوبلې هم خالي نه و. هلمند، فاریاب، غزنی او بادغیس هغه ولایتونه دي چې په تېره اونۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سختو نښتو شاهدان ول چې پکې افغان ځواکونو ته د تلفاتو د اوښتو راپورونه ورکول شوي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال وین محمد زبیر عارف دغه وسلوالې نښتې تاییدوي خو افغان ځواکونو ته د اوښتې مرژوبلې په اړه خپاره شوي راپورونه ناسم بولي او وایي چې په وروستیو درې ورځو کې د جنګ جګړو له امله وسلوالو مخالفینو ته بې درېغه مرګ ژوبله اوښتې ده.
زمونږ د تلفاتو کچه په دې معیار نه دی په کوم اندازه چې اجتماعي رسنۍ هغه ښودلې دي. زمونږ په سنګین کې مونږ پرون هم د رسنیو سره شریک کړي. زمونږ لس تنه شهیدان دي او 10 تنه زخمیان مونږ لرو. زمونږ ټول دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس حالت د تعرضي حالت بڼه غوره کړې ده، او دا د عسکري اصول دي چې په تعرضي حالت مرګ ژوبله درې برابر زمونږ په مقابل کې حتی څلور چنده د هغې تلفات لوړ دي.
په وروستیو درې ورځو کې د هیواد په یو شمېر سیمو کې د جنګ جګړو له امله د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه راپورونه ورکړل شول چې اندېښنې را پیدا کړې. که څه هم دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د وروستیو نښتو له امله لس تنه دفاعي سرتېري وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي، خو د هلمند د ولایتي شورا یو شمېر غړو ویلي دي چې په سنګین ولسوالۍ کې نږدې پنځه شپېته امنیتي او دفاعي سرتېري وژل شوي دي. بلخوا په ملي شورا کې د دغه ولایت یو شمېر استازیو په ندلي او سنګین ولسوالیو کې د تلفاتو شمېر اته څلوېښت کسان ښودلی دی. د هلمند د والي ویان عمر ځواک هم دا مني او وایي چې په سنګین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته کې د دوی ځواکونو ته تلفات اوښتي، خو د شمېر په اړه سنوي. طالبان ویلي چې په سنگین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر یوې اډې د حمله په نتیجه کې 250 سرتیري وژلي او یو ډیر ټپیان شوی دي، خو دفاع وزارت د غیدا به بنسټ غني. تیرونه د بادغیس دولتي شورا مرستيال افضلی ویلي و چې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې 50 سرتیري وژل شوی او اتیا کسان طالبانو اسیر کړي دي. د افغانستان لوی بل شمالي سیمه کاپیسا ولایت نه هم د جګړو خبرونه خبريږي او ویل کېږي چې طالبانو د دغه ولسوالۍ ځینې سیمې نیولې چې امنیتي ځواکونو ته پکې تلفات اوښتې دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تر اوسه د دوی د پسرلنیو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو لیدل کېږي چې د هیواد په یو شمېر سیمو کې د دوی حملې ډېرې شوې دي. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي هر کله چې طالبان د خپلو پسرلنیو عملیاتو لپاره تیاری کوي، حکومت د دې پر ځای چې تدابیر ورته ونیسي ډېر پام د سولې پروسې ته اړوي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجید ټینګار کوي چې د دفاع وزارت لخوا د عملیاتو مدیریت تجربه شوي کسان وګمارل شي او دغه وزارت دل سیمایزو مسئولینو سره په همغږی مختلاړ شي.
سال بدتر از سال 97 خود داشتیم.
دوی خنړی کال مو تیر کړ. خو دغه وضعیت ته پکاتو کو حکومت دفاعي او امنیتی ځواکونو ته پام ونه کړی، بل کال به لدی هم خنړی وي. ځکه لوی خو طالبان له پاکستان، چین او ځینو نورو هیوادونو څخه پوځي مرستې ترلاسه کوي او له بل خوا له افغانستان سره د نړیوال ټولنې مرستې مخ په کمی دوی. خاغلی مجاهد وړاندیز کوي چې امنیتی ځواکونه باید له دفاعي حالت ته روزي حالت ته واړوي او دفاع وزارت د تجهیزاتو د برابرولو برخه کې اقدام وکړي.
اخوا د کونړ له چپې درې په ورکړل شو ریپورټونو کې ویل شوي دي چې دغلته د څلورمې ورځې لپاره هم د طالبانو او دغلته د راټول شو دایښ وسلوالو ترمنځ حالات کړکېچن دي چې د سیمې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د ازادي راډیو خبریال روحلان وري تفصیل راکړي.
د چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي دوه ورځې په سیمه کې له وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ سخته جګړه تیره شوه. اوس هم دواړه ډلې یو بل ته په سنگرونو کې ګوته په ماشه ناست دي او هر ساعت د جګړې بیا پیل کېدو ویره شته ده. نو ځکه ډېری خلکو خپل کورونه پرې ایښي دي. د سیمې یو تن اوسېدونکي صاحب الله ازادي راډیو ته وویل
خلک ډېر په تکلیف دي، ډېر مشکلات سره مخامخ دي. حکومت د هغې سره کم کومک په رابطه باندې اوس کم اقدام نه دی کړی. دغه زنانه او دغه چې بیګای ټوله شپه په بیبان تیره کړې ده.
د ولایتي شورا پخوانی وکیل او د چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکی نصر الله خان وایي د چپې درې په اکثرو لری پرتو ساحو کې داعش حاکم شوی او سیمه له خلکو خالی شوې ده چې بې کوره شوي خلک اړینو مرستو ته اړتیا لري. هغه وایي که داعش د چپې درې ولسوالۍ په بشپړ ډول د خپل کنټرول لاندې راولي، نو نورستان، لغمان، ننګرهار او کونړ ته به ډېرې ستونزې پیدا کړي. د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جګړه اوس آرامه شوې ده او د بې کوره شوو خلکو د کره شمېر معلومولو دپاره د سروې ټیمونه چپې درې ولسوالۍ ته رسېدلي دي.
کډوالو چې څومره خلک راغلي سړک شمېره نه ده معلومه. هلته سیمې ته د سروي ټیم د سری منګ په ولسوالۍ کې هلته د مرستې تذکرې لرو او هم د مرکز هم امدګي لرو چې سروي بشپړ شي د کورونا ته مرسته ورسوي.
تیر ورځ حکومتي مسولینو رسنیو ته ویلي وو چې چپه دره کې داعش مات شوی او بیا د سر پورته کولو جوګه نه دی، خو اوس هم له یادې درې راوتلي خلک وایي چې اکثره ساحې داعش نیولي او کومو ځایونو کې چې طالبان واکمن دي هلته هم د جګړې پیل کېدو ویره شته دی.
دوستانو د نامنویو په اړه مو ریپورټونه واوریدل. په افغانستان کې روانې جګړې نه یوازې دا چې د جګړې ښکېلو لورو ته مرګ ژوبل اړوي، بلکې تر ټولو زیاته مرګ ژوبل او زیانې ولسي خلکو ته اوړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د نوي کال په لومړیو 15 ورځو کې درویش ملکي کسان وژل شوي او اتیا نور ټپیان دي. دا خان محمد سند په ریپورت کې چې په کابل ښار کې د چاودنې په یو غږ پیلېږي په دې اړه نور تفصیل اورو.
کابل خاریانو اتنویم لمریز کال د دغه غګونو په اوریدو پیل کړ. د دغه کال په لومړۍ ورځ په کابل خار کې په درې پرله پسې چاودنو کې شپږ ملکی کسان ووژل شول او څباند شل ټپیان. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دغه کال کې د درویشت ملکی کسانو د وژل کېدو او اتیاو د ټپي کېدو خبره کوي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ډیری دغه تلفات په کابل، هلمند، کندوز، فاریاب، ننګرهار او کندهار ولایتونو کې اوختی دي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ملکي تلفاتو په اړه ژور اندېښنه لري چې متاسفانه په دې 15 ورځو کې اضافه د 103 ملکي کسان ټپیان شوي دي او وژل شوي دي. منتدار خای چې د جګړې دواړو خواو بشردوستانه قواعد او اندارنګه د افغانانو بشري حقونو ته او د دوی ژوند ته درناوی نه لري. زموږ غوښتنه دا ده چې د دې عاملین عدلي تعقیب لاندې راشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو د سازمان مرستندوی دفتر یوناما د دوشنبه په ورځ ویلي چې د لسو ماشومانو په ګډون 14 ملکی کسان په کندوز ولایت کې په یوې هوایي حمله کې وژل شوي او درې ټپیان شوي دي. یوناما په یوې اعلامیه کې ویلي چې دغه حمله نړیوالو او افغان مرستندویو هوایي ځواکونو د شنبه په شپه ترسره کړې ده. دغه دفتر وایي د دغه پیښې ټول وژل شوي لس ماشومان د یوې کورنۍ وو چې د نامنیو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي وو. یوناما پر دغو پیښو د ملکي کسانو په وژل کېدو اندېښنه ښودلې او له ښکېلو اړخونو یې غوښتي چې د عملیاتو پر مهال د ملکي کسانو ژوند ته پام وکړي. په لښکرګاه ښار کې د شنبه په ورځ د حامد کرزي په ورزشي لوبغاړي کې په دوو چاودنو کې د هلمند ولایت د اقتصاد رئیس محمد خان نصرت وژل شوی او 45 ټپیان شوي دي. بلخوا د بشري حقونو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي د ملکي کسانو د تلفاتو لامل د بشري حقونو له ملي او نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټولو اړخونو نه چې د جنگ دی هغه تر اوسه پورې ملکي تلفاتو په مخنیوي کې ژمن نه دي او دغه ژمنتیاوي د وخت په وخت باندې چې کړي دي خو دغه ژمنې سرته نه دي رسولي. هیڅ یوه خوا نه نړیوالو اصولو ته احترام کوي، نه الهي قوانینو ته احترام کوي، نه ملي قوانینو ته احترام کوي، نه بشري قوانینو ته احترام کوي.
ښاغلی لال وایي تر هغه چې مجازات او مکافات د یو اصل په توګه ونه منل شي او د معافیت فرهنګ پای ته ونه رسیږي د ملکي تلفاتو مخه نه نیول کیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. یوازې جګړه نه ده چې د ګڼو افغانانو ژوندې له ستونزو سره مخ کړی، بلکې روغتیایي خدماتو کموالی او ناروغۍ هم د ګڼو افغانانو په ځانګړې توګه د ماشومانو ژوند ګواښي. په افغانستان کې دا مهال د تاریخ تیر شوو او بې کیفیتو درملو خرڅلاو د اندېښنې وړ مسله ده. په دې اړه به له ناجیې صافی رپورټ واورو.
دا د کابل ښار له غنی ګونی ډکا د پلخشتي سیمه ده. دلته په لسګونو ټوکرایو کې درمل پلورل کیږي چې د ځنیو تاریخ تیر شوی او په غیر قانوني ډول پلورل کیږي. خو د بی کیفیت او تاریخ تیر شویو درملو خرڅلاو یوازې په دغه ځای پورې نه محدودېږي. د کابل اوسیدونکو وایي تاریخ تیر او بی کیفیت درمل حتی په درملتونونو کې هم پلورل کېږي.
حتی نیوروبین کوډ عموم تاریخ ستیر شوی دی.
د کابل د یکتوت اوسیدونکو محمد هاشم وای
د یکتوت د خانم بوده مریض
مېرمن مې ناروغه وه. د یکتوت نه مې درمل واخیستل، ویټامین سی او سیروم. په د ټولو تاریخ تیر شوی و. پلورونکو ته مې ویلي وو چې ولې داسې درمل خرڅوي، تاسې د خلکو ژوند اخلي او زهري مواد خرڅوي.
له کابل سربیره د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې هم خلک د بې کیفیت او تاریخ تیر شویو درملو له خرڅلو شکایت لري. د ننګرهار اوسیدونکو احمد طاهر او د کونړ اوسیدونکو سنگر رحماني په دې اړه ویل
زه تاریخ دوا تاریخ تیرې بغته راکې نو دا بغه په دې نه پېږو ځکه به سواد خلک یو او دا د وزیر د سیاست ټوله دوه ګونه ده چې دا تیر تاریخ دوا یې ګاله په کومه ده خرڅي بل زیات څه بوزوګاری پیدا شوی به په اطراف کې زیات څه خلک پیدا شوی چې هغه د دې دغه بل شوی خورا بیچاره کړ روخونه د لاس ورکړي.
او په کومه ولر کې اکثرا د څه دوان هم خرڅي چې هغه تاریخ تیرې دي په زیات به انسان د ګډ اورسې زره ورته راځي.
حتی د خار یو شمیر معیاري درملتونونه هم دا مني چې په ځینو دواخانو کې تاریخ تیر درمل خرڅيږي. د کابل په مکریانو سیمه کې د نبی شمشاد درملتون مسول محمد منصور وایي
د مارکیټ افغانستان د امروزی دواې تاریخ تیر به حد زیات
است. اوس مهال د افغانستان په درملتونونو کې تاریخ تیر درمل ډیر زیات دي، نه یوازې د سرک پر سر بلکې د خار په یو شمیر مشهور درملتونونو کې هم تاریخ تیر درمل خرڅيږي. ځکه تاریخ تیر درملو په تړاو خلک ډیر معلومات نه لري او داسې خلک دي چې لری پروتو سیمو راځي، خو هغه کسان چې د بررسۍ د ریاست له لوري راځي سم سارنه نه کوي، یوازې چای سکیو بس
نه میکنن، فقط اونم یک چای میخورن او بعضی چیزایی که میگیرن پس میرن.
په هیواد کې د بی کیفیت او تاریخ تیر شویو درملو پلورل نه یوازې عام خلک بلکې د عامه روغتیا وزارت مسولین هم اندیښمن کړي. خو د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار په دې اړه له یو شمیر اقداماتو خبر ورکړ.
کورونا زیات شوی په د بخش کې، اما نو ستورځي نورې هم شته. موږ تاسې یو ډېر طویل سرحد پاکستان سره لر چې قاچاق برانده و مثلا راوړي، هماغه ډېر کم شوی ده. د اقدامات منتها کارونه شوی، لا نور هم ډېر کارونه مخکې.
که څه هم دننه په هیواد کې د درملو تولیداتو یو شمېر شرکتونه فعالیت کوي، خو لا هم افغانستان له هغو هیوادونو شمېرل کېږي چې د اړتیا وړ درمل له نورو بهرنیو هیوادونو واردوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې پولیو یا ګزړ ناروغي لا هم یو خطرناکه ناروغي ګڼل کیږي. د نړۍ پیژندل شوی ملنور او بشرپال بیل ګیټس د شنبې په ورځ یو مرکه کې ویل افغانستان کې د پولیو ضد واکسین د کمپاین په وړاندې لوی خنډ وسلوال طالبان او روانه جګړه ده. سالم احمد صالح په دې اړه د روغتیا د وزارت له ویان ډاکټر وحید معیار سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دولت وسلوال مخالفان او جګړې څومره د ګزړ ضد واکسینو مخه نیولې.
بل شکه جګړه ستر پرابلم نه مونږ ته چې مونږ نشو کولای جګړه او نامنی پر نام نه مانو ته چې مونږ د پولیو واکسین تطبیق کو ستر ننګونه ده مونږ ته. او لنې کمره کله وخت چې مشران سره غوږ چاغو پیږي چې دا د ګزان مرزي او خطرناک مرزي ده او صرف لار دی وقایع واکسین ده. مشران کله اکثرا ډیر کومکه خو یو مشکل شده دا کور په کور هاوس تو هاوس پروګرام شده چې دا ډیر موثر ده. زیات تر مناطق کې چې نه امن دي او د مخالفین په لاس کې دي، هغه د نغوړی په امنیتي بلوزات لري. اما اوس اجازه ورکړه ده چې په یو محل کې سایت تو سایت یو محل کې تجمع کې او خلک راشي، اما کور په کور نتیجه بهتره ده. اوس دا هم د دې نه چې هیڅ اجازه ورنکې کبره جهه ده.
بلې مایر صاحب، تاسو له قومي مشرانو سره هم په تماس کې یاست؟ افغانستان په لورو پرتو سیمو کې چې کور په کور واکسین ته اجازه ورکړي، دغه هڅو ولې تر اوسه نتیجه نه
کړي؟ په یو څه د مناطق کې د پروګرام ډېر موفقه و. منتهم مخکې درته عرض وکړ چې مخالفین د خپل ملحوظات لري چې د اجازه نه ورکوي، اما اوس اجازه په دې دغه کړي هوکړه کړي چې مخصوص محلات کې لکه په مساجدو کې په دې ځای کې اجازه ورکوي چې ټول خلک د خپل ماشومان راوړي هلته واکسین کړي.
معیار صاحب، په ځینو ولایتونو کې راپورونه و خصوصا په کندهار کې چې یو ماشومه له واکسین سره سره په ګزړ ناروغي اخته شوی و. د واکسین سره سره هم آیا امکان لري چې یو ماشوم په ګزړ اخته شي؟
بله، و داسې واقعات شته چې یا یو دوز مسیږي یا خپل امیونیټي نه ورکوي یا په شکل دې صحیح نه تطبیق شوی ماشوم ته، یا ریپیټ دوز نه اخیستی، بوستر دوز چې موږ ورته وایو تقویتي دوز نه اخیستی. داسې استثنایي حالات شته، نه تنه د پولیو واکسین کې بلکې نور مجموع کې نور واکسین هم چې موږ تاسو وګورو.
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت ویان ډاکټر وحید مایار چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند او پاکستان ترمنځ د دوو هندو باورو خویندو د تختولو او اسلام ته په زور د هغوی د اړولو د ادعا پر سر نوې لانجه جوړه شوې. احمد تکل پرې رپورټ لري.
د پاکستان پولیسو د دوشنبه په ورځ وویل چې لږ تر لږه اووه کسانې د دوو صغیرو هندو نجونو د تښتولو، جبري ودولو او اسلام ته د هغوی د جبري اړولو په قضیه کې د لاس لرلو په تور نیولي دي. له دې یوه ورځ مخکې د پاکستان صدراعظم عمران خان د سند ایالت پولیسو ته دنده وسپارله چې په دې اړه څېړنې وکړي، خو د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ ناندرۍ پرون د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه پیل شوې چې د هند د بهرنیو چارو وزیرې سوشما سوراج پر ټویټر په یو پیغام کې په اسلام آباد کې د هند له لوی کمشنر څخه په دې اړه د خپره شوي راپور جزئیات وغوښتل. دا لومړی ځل دی چې د هند جګپوړي چارواکي د پاکستان په کورنیو چارو کې دومره ښکاره لاسوهنه کوي. د پاکستان د اطلاعاتو او نشراتو وزیر فواد چودري د یکشنبې په ورځ د میرمن سوراج د پیغام په ځواب کې ولیکل چې پاکستان په دې قضیه کې په بشپړ ډول د نجونو تر څنګ ولاړ دی، خو ده په عین حال کې له هند څخه وغوښتل چې په خپله هم د اقلیت مسلمانانو حقونو ته درناوی وکړي. چودري پر ټویټر ولیکل: میرمن وزیرې، خوشحاله یم چې د هند په حکومت کې داسې خلک شته چې په نورو هیوادونو کې د اقلیتونو د حقونو په فکر کې دي، خو په ډیر درناوي سره هیله من یم چې ستاسو ضمیر به هم درته ووایي چې په خپل هیواد کې د اقلیتونو په خوا کې واوسیږئ. چودري پرون وروسته په یوه خبري غونډه کې د صدراعظم نریندرا مودي په ټاټوبي ګجرات کې د 2002 کال اعتراضونو ته اشاره وکړه چې په ترڅ کې لزرو زیات کسان او ډیرای مسلمانان ووژل شول. د هند د بهرنیو چارو وزیر بیرته پر ټویټر په یو پیغام کې د چودري څرګندونو ته ځواب ووایه. سوشما سوراج ولیکل: ما یوازې په اسلام آباد کې د هند له لوی کمشنر څخه د دوو صغیرو نجونو د تښتول کېدو او جبري ودونو په اړه پوښتلی او تاسو په غوسه شوئ، نو همدا ستاسو ګناهکار ضمیر ښیي. د هند بهرنیو چارو په وزارت کې ځینو سرچینو په پاکستان کې په تیرو دوو کلونو کې له هند او سکھ نجونو سره د جبري ودونو د دریو نورو مواردو یادونه هم کړې ده. اوایي نوې ډیلی د سکانو او هندوانو د ځورونو، ګواښلو او د هغو له عبادت ځایونو سره د سپکاوي موارد د پاکستان له حکومت سره څو ځلې مطرح کړي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
وروسته له دې چې د امریکا لوی څارنوال د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د رپورټ لنډیز د یک شنبې په ورځ له کانګرس سره شریک کړ، د دې لانجمنې مسلې په اړه نوې پوښتنې رابرسیره شوې. په اړه یې جزئیات له احمد تکل څخه اورو.
د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر نږدې دوه کلونو تحقیقاتو که څه هم ډېرې پوښتنې ځواب کړي، خو له کانګرس سره د دې تحقیقاتو د لنډیز شریکولو هومره نورې پوښتنې رابرسیره کړي دي. یوه مسله چې د کانګرس له غونډې وروسته سمدستي روښانه شوه دا وه چې د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه او دا چې آیا ډونالډ ټرمپ له روسیې سره په دې توتیا کې لاس یو کړی و کنه، هغه پوښتنې دي چې دې څېړنې ځواب نه دی ورکړی. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د جمعې په ورځ دا راپور ترلاسه کړ او دوه ورځې پر لوستو ولګولې. په راپور کې دا مسله څېړل شوې چې آیا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ټرمپ له انتخاباتي کمپاین سره د روسیې لخوا مرسته شوې وه کنه. د مولر پر راپور کې چې لنډیز د یک شنبې په ورځ کانګرس ته وړاندې شو، نه دی ویل شوی چې د ټرمپ کمپاین له روسیې سره د سازش جرم ترسره کړی کنه، بلکې دا پرېکړه یې لوی څارنوال ته چې ولسمشر ټرمپ ګمارلی دی پریښې. ښاغلی بار وویل چې مولر حقایق راټول کړي دي، خو دا پرېکړه یې نه ده کړې چې آیا کوم جرم هم ترسره شوی دی کنه. بار زیاته کړه چې دای او مرستیالې راډ روزنشتاین دې نتیجې ته ورسېدل چې د دې پرېکړې لپاره چې آیا ټرمپ کوم جرم یا قانوني سرغړونه کړې ده کنه، د مولر د تحقیقاتو په ترڅ کې راټول شوي شواهد کافي نه دي. لوی څارنوال زیاته کړه چې مولر او ټیم یې د ولسمشر پر ضد د دعوې د اقامې کوم پلان هم نه لري. د ټرمپ ټیم خپل بریا اعلان کړی ده او دا کوي چې ولس مشر بې ګناه دی. دوی د لوی څارنوال بار څرګندونو ته اشاره کوي چې ویلي دي د مولر په راپور کې نه دي ویل شوي چې د ټرمپ همکارانو په انتخاباتو کې د لاسوهنو په فعالیتونو کې د روسیې له حکومت سره ملګرتیا کړې او یا یې دسیسې جوړې کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې ځانګړي مفتش ښاغلي مولر په دې برخه کې هیڅ ستونزه نه ده موندلې. میرمن ساندرز زیاتوي چې د مولر د څېړنو له مخې ولسمشر ټرمپ برات اخیستی دی، خو ډیموکراتانو د دې راپور لنډیز چې لوی څارنوال کانګرس ته وړاندې کړ نیمګړی بللی او د نورو جزئیاتو غوښتنه یې کړې. د ټرمپ د مخالفانو په وینا نه مولر او نه لوی څارنوال یوه هم ټرمپ ته د برات ورکولو خبره نه ده کړې.
دوستانو تاسو زموږ ماخمنۍ پښتو نیم ساعت خبری مجله واوریده. زموږ غلا ازادي رادیو نه اوري. زموږ پرونی هر ورځ سهار له 9 بجو نه پیلېږي او د ماخام تر 9 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف